خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار باشیم.
سلامونه ستړي مشهید شپې نه بجیش بزه صفی ولستان اگزایمو ده آزادی رادیو دغه خبری پروگرام ته خراغ لاست ویم پیل با پا لندو خبرونو بندی وکرو. پاکستان برته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت څو سرچینو د امریکا غږ وی او ای رادیو ته کړی ده. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل مشر شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی له کابل وروغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو، که څه هم چې دی له برید روغووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستاني شارج دافیر د بیرته تاک فیصله له هغې وروسته شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وړمو ورځ په ټلیفون باندې خبرې کړي دي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې غوښتل یې نوم یې په خبرونو کې پټو ساتل شي د امریکا غږ ته ویلي سفیر به د وړوکي اختر نه وړاندې کابل ته ورسیږي. دغه چارواکي نور جزئیات شریک نه کړل خو ویې ویل چې سفارتي تحرکات د امنیتي ملحوظاتو له امله رازداري غواړي. د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت دواړو د بلاول بوټو زرداری او امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو په اړه لنډ بیانونه خپاره کړي خو په یو کې هم کابل ته د پاکستانی شارج دافیر او عبید الرحمن نظامانی د ستنېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان خپلواکۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې په سالنګ کې د طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. اکمل امیر او د هغه شپږ نور ملګري تېره اونۍ په سالنګ کې د طالبانو له ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي وو. دې جبهې تر ننه پورې د اکمل امیر په اړه څه نه ویل خو د نورو جنګیالیو وژل کېدلې تایید کړي وو. د جبهې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې جګړه شوې وه د افغانستان د آزادۍ جبهې او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ چې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا پکې کړې وه. که څه هم دا وختې مرګ ژوبلې تایید خپلواک سرچینو ونه کړ خو د آزادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي دي. دې جبهې د اکمل امیر په شمول د خپلو اوو جنګیالیو وژنه تایید کړې. آزادی جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډلو ده چې بنسټ یې د دفاع پخوانی وزیر جنرال یاسین زیایی خی او د جنګیالي د پخوانی اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د بی پولی ډاکترانو ټولنه ام اس اف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 9200 زیږونونو سره مرسته کړې ده. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د وړ روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په راپور کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي له افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام کوي. د یو ان ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یاده ونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال د ریکارډ تر کچې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته ارتیا لري. د دې ادارې په وینا له چیلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي مؤسسو کې همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منع شو، ملګرو ملتونو ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړي. د سودان په اړه هم دا چې په سودان کې نن هم جګړه روانه وه. پرون هلته په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د پاوز او همدارنګه د یوې ملیشه ډلې ترمنځ جنګونه روان دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم په سودان کې په دې خاطر خپل فعالیتونه درولي دي چې درې کارکوونکي په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې کولکاتا نایت رایډرز او ممبئی انډینز لوبه وکړله. دا لوبه د ممبئی انډین په بریا سره پای ته رسیدلې. کولکاتا 115 منډې کړې وې خو ممبئی د 15 وکټو په توپیر دغه لوبه وګټله. دا مګړې د ګجرات ټایټنز او د رویال راجستان ټیمونه لوبه لري. ګجرات 100 نمرې جوړې کړې دي. رویال راجستان 140 نمرې تر اوسه پوره کړې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي د دا خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د آزادی رادیو ویب پانی آزادی رادیو دات کام ته ورشه. اوس برشو د پروگرام د مطالبو معرفی ته. دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د ازادۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم تیره اونۍ په سالنګ جنوبي کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په دې رابطه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په هند کې د افغانانو لپاره یوازینی ښوونځی هم د بندېدو له خطر سره مخ دی.
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو دا ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي.
د اختر په درشل کې بېوزلې کورنۍ له مالي ستونزو کړیږي.
د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ به په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست د پرشونو توشکو پوښو بندوبست کوو، خو اوس حتی د یو جوړه کالیو د جوړولو دپاره پیسې پیدا کول ډېر سخت دي.
د سودان له جګړې وروسته حال درکو.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د ازادۍ جبهه د خپل مهم قومندان اکمل امیر وژنه تایید کړه. خدای هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د ازادۍ جبهه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. اخو په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی مګر له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. امید زهیرمل او نور جزئیات.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت 15 ورځې وړاندې یو اعلامیه کې خبر ورکړی و چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهې وړاندې ویلي و چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. تر څنګ یې داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تېرې شوې، خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې تېره شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پرله پسې درېیمه اعلامیه کې ولیکل د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی، خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوی. د جبهې دا هم ویلي چې خپلو کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګاني وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړې چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له ډېرو زیات طالبان هم وژلي، خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو ځورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په ټکو وحشتناکه سرغړونې ډېرېږي. دې کمیسیون پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبي سالن کې د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او تر خواهی دوی کورنیو ته د غمرازۍ اجازه نه ده ورکړې. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلي چې د طالبانو عسکرو د وژل شویو کسانو د خپلوانو په کورنیو حملې کړي، له هغوی یو شمېر ځورولي او نیولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېرو نورو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقونو په پراخ نقص تورن کړي دي.
په همدې رابطه باندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره چې اوس له بهره فعالیت کوي شکرالله مشکور سره مرکه لرو. په سر کې زموږ همکار مرسلین ارسلا ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنگړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانین او اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخو ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعدو څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت ته په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د خکیر خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پښو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقونو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگي جرمونو قضیې باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکي میکانیزم په اساس وڅېړل شي تر څو د قربانیانو حقونو ته ډېره پاملرنه پکې شوې وسی. لپاره مرغه د افغانستان د بشري حقونو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالې ته رسیدګي کولی شي. د بشري حقونو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکاره ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان ول، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات ترسره کړي ول ځانونه تعافه کړي وو. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون منحل کول وو، چې بل اخره دغه کمیسیون له افغانستانه بهر خپل فعالیت پیل کړ. او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزنه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شوه، چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقونو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه کړه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدوده نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه عواقب ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره په هیڅ ډول تعامل ونه شي کړي، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلې، دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي او د دې ماتي او حتی المنځتلل به تضمین شي چې د نړیوالو فشارونو له امله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندي چې د بشري حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د راپورونو لمخې اندېښنې شته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل شي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په یو راپور کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالي ملاتړ د نشتوالي له امله وتړل شي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته واستول شي. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په یاد ښوونځي کې درس وایي د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
هندی ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی به د بودیجې د نشتوالي له امله چې مخکې به یې د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوې ټیکلي کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي، تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي و هم غوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پرېکړې په اړه په نوې ټیکلي کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړي چې ماشومان په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یو زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي که دا ښوونځی د دوی په مخ وتړل شي د هغې برخلیک نامعلومه وي او په راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کېږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یو استازی شازی کوست نیوی چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنۍ او اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکی کړي دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې. دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي د هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمېنه نوی ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دری او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. د ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې په لیسې بدل شو چې لګښت یې د تېر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 11 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هېواد ته د تللو په تمه دي.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9 بجو خبريږي.
ازادي رادیو ته اغواګست. اوس به ورشو سودان ته. د سودان په پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه چې دې موضوع عکس العملونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغه وځنډول چې درې کارکوونکي هم په روانه شخړه کې وژل شوي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 ملکیان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانونو او هیوادونو د شخړې له دواړو لورو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغې وځنډول چې درې کارکوونکي په روانه شخړه کې ووژل شول. بلخوا د سودان پوز موافقه کړې چې د دریو ساعتونو لپاره د اجلو بشري اړتیاو له مخې یو خوندي دهلیز پرانیزي. نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دوو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 میلادي کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغو شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼمیشتې سیمې پکې دي، دغه ورځ د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ژغونه اورېدل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکلي په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگي جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی و. په سوډان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشو قومندان دی کړکیچ اوج ته ورسېد. لنجا پر دې ولاړه سوه چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوې مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یو او بل اچوي. د قلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیکې ساحې نیولې دي. خو د سوډان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرون وخته د سوډان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشه ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی نن یکشنبه ویلي امریکا په سوډان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوې. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي په سوډان کې روانو تحولاتو ته سخته اندېښنه لري او له دواړو لوریو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د سوډان طبي سازمان ویلي د بیګونه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درملنې لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د اختر پر رسیدو یو شمیر کورنۍ وایي د خپل کورونو د ډیزاین یا د باندې د بدلولو پلان نه لري، ځکه د دوی په خبره بیکاری او د ګټې وټې نشتوالي له امله مالی توانې له لاسه ورکړی. اخوا د کورونو د وسایلو یو شمیر پلورونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله کاروبار 30% کم شوی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو منوي پر خصوص د طالبانو د بندیزونو له امله ډیری هغه کورنۍ چې ښځې سرپرست وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه وروستیو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. موږ وګورو زیاتره، یعنی زموږ 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله، موږ به په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست د پرشونو توشک په خو بندوبست کوو، خو اوس حتی د یو جوړه کالی د جوړولو دپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې، توشکو، فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وایي چې د کورنیو د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړي دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکي وایزي وایي چې پخوا یې ډیری پیرودونکي ښځې وې، خو د ده په وینا اوس چې ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي هم عاید.
بازار پردوي چیزا سره خانم ها است، چون کی چیز شوقی است سره نو خانم ها زیاتر
طبقه تو پردو او نورو شیانو بازار به با په خوز جوړو، ځکه دا شوقی کارونه دی او خزي کور او ځای جوړولو ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه دی، یو شمیر کسان شته او ځنی ولاړل. به وځي خلک به څه وکړي؟ په خوا به مو کوم میاش یا تل کتر لاسه کولی، اوس درینیم تر څلونیم لک تر لاسه کو.
تاسو لک نو لک روشات نکردم، حالا که په دت پیلا گرفته یا 4 لک رسیده.
په کابل کې د فرنیچر او موبل دی او شرکت مسول مصور هاشمی چې کورنۍ له دیشو کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په تیرو کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول، خو سږ کال د دوی په کار کې 70% کمښت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالای گذشته فرمایشا زیاد بود. رمضان شروع بش فرمایشا تاریخ 25
په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه و. د روژه میاشتې له پیل څخه د روژه تر 15 فرمایشونه راتل. بیا به په 15 د روژه باندې شو څو فرمایشونه ته سماره سیدنه وشي. خو سږ کال اویا سلنه کار کم شوی، ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی. څوک که پیسې ولري جوړوي، پرته له هغې خپل د کور مصرف پیدا کوي.
دختر د دسترخوان ترتیبول په ځانګړو لوښو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي. په کابل کې د کور د لوښو یو پلورونکی علي وایي، پخوا به د اختر په رارسېدو د لوښو د پیر او پلور بازار ګرم و او هره ورځ به یې له 40 زیات لوښي پلورل، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
کسایی در دوران در جمهوریت پیسه داشتن در دولت
کار، هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلودې کار یې درلود، د کور سامانونه یې اخیستل، خو ډېری یې ولاړل او د کور سامانونه یې خرڅ کړل. ټولې په کهنه فروشۍ کې دي، هغه هم په نیمه بیه. خو به مو له اختر نه مخکې په یوه ورځ 40-50 زره افغانۍ لوښي خرڅول، خو اوس یوازې څو ورځې اختر اوس چې یوازې څو ورځې اختر ته پاتې دي، څوک د لوښو بیه هم نه پوښتي چې چاینکه یا پیاله په څو ده،
چند است، چایبر چند است، پیاله چند است.
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ شوان او هوساینې ته زمینه برابروي، خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
کندز ولایت کې د دیګونو او حلبیلو خو د جوړولو د کارخانو یو شمېر څښتنان وایي وطني تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې، خو د اومه موادو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان له اوسني حکومت غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټې کړي تر څو د صنعتکارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کندز کې یو شمېر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې صنعت د ودې په حال کې دی، خو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 50 بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یوه وړه کارخونه لري، هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینهوال زیات شوي دي.
دلته موږ په بېلابېلو وزنونو کې دیګونه، چایجوشونه، تابې، ډول ډول کاسې او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یوه میاشت کې له 300-500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. درې کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل، خو اوس یوه اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي تر څو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او له امله به بیروزګاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي. پخوا موږ یو منسکاره په 60 افغانۍ اخیستل، اوس یو منسکاره په 120 افغانۍ ورانیسو. یو من ارمونی کباړ مو په 1500 افغانۍ رانیوه او اوس په 1500 افغانۍ رانیسو. د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده.
اسدالله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وایي وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینهوال هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشد در ما فایده ای نداره.
د خارجي دیګونو په پرتله وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او ښه ګټه هم لري. اوس موږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونه او حلبي لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لس تنو وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 40 غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنۍ څخه ډکوي. هغه وایي له 10 رئیس په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو، ارمنۍ اوبه کوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړوي. سره دغه مشکلات د زغالي قیمت دي، سره اسلامي عمل نه ده غواړو چې دا کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پېنه دي خام مواد هم قیمته سوی دي ډیر
دی دې کارخونه یو بل کاریګر امیر ګل چې د دیګونو دی پالشولو په برخه کې کار کوي هغه وای د میاشتې 10000 افغانۍ معاش اخلي او خوشاله دی چې په کور دینه نورته د کار زمينه برابر شوې ده
دغه فرهنګ د کارخانه کې درونه دیګي جوړېږي ولایتو د وسوالې ته انتقال کیږي فار کشور ته چلاستې هم دغه کار ده چلاستې مګه جسل په دغه کار وکړنه هفته 200 300 روپۍ حاصل پیدا د کار خل خپل وطن کې خلک شوړ کړي
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونه او حلبي لوخو د جوړولو د کارخونو څښتنان د عمومي موادو او په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي چې له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې یو شمېر نورو کسبګرانو هم د عمومي موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
مننه چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته تر دې دمه غوږ وې. ور به شو لنډو خبرونو ته.